آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زه نظرانه یوسف زئی په دې هیله چې روغ جوړ یی. نن د دوشنبه ورځ د 1409 نویم د سمبلې د میاشتې دیرشمه د 2015 کال د سپتمبر 28 نیټه ده. د خبرونې په پیل کې د خبرونو لنډیز د حسیب الکوزینا اوري.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو ترو پر اساس تعین سي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ډاډ ورکړی دی چې ایران او سوریه به پر اسرائیلو تیری ونه کړي، او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په هیواد کې زیاتره خلک د ایران او د نړۍ د قدرتونو سره د سوي موافقې ملاتړ کوي.
په پکتیا او خوست کې خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو له موقع نه مؤثره ګټه واخلي. او هغه جنۍ چې څلور کاله وړاندې په مخ وسلوالو کسانو تیزاب شیندلی و، تر اوسه یې پلارګنۍ او خاوند د وسلوالو لخوا تهدیدېږي. په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو ترو پر اساس تعین سي. ښاغلي غنی نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ښاروالانو د ټاکلو لړۍ به د وړتیا پر اساس دوام وکړي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې د ښاروالیو په برخه کې د پخوانیو قوانینو پر ځای به نوي قوانین تطبیقیږي. دا تغیرات په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې تر دې وړاندې د کابل په ګډون په اکثر ولایتونو کې خلک د ښاروالانو د کارونو څخه شکایت کوي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي په جګړه کې نیولې سیمې نورې نه خوشي کوي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د دولت په مخالفو وسلوالو پسې د تیرو درې ورځو راهیسې ګډ پوځي عملیات پیل شوي چې د چارواکو په وینا تر اوسه د داعش ګڼ شمېر غړي وژلي او ټپیان کړي دي. د دغو عملیاتو د سار او په سیمه کې د ولسي خلکو د احوال اخیستنې لپاره نن د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم د کوټ ولسوالۍ ته لاړ او هلته یې د قومي مشرانو یوې لویې غونډې ته خبرې وکړې. ښاغلی ستانکزی په افغانستان کې د جهاد په نوم پیل شوې جګړه د پردیو استخباراتي پروژې وګڼلې او وایي د خپلو مخالفو وسلوالو د ځپنې لپاره کلکې ارادې کړي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په هیواد کې زیاتره خلک د ایران او د نړۍ د قدرتونو سره د سوي موافقې ملاتړ کوي، خو هغه وایي چې داسې ډلې هم شته چې د دې موافقې مخالفه دي. حسن روحانی د سی بي اس تلویزیوني چینل سره په مرکې کې وویل چې کله دغه موافقه د ایران پارلمان او د ملي امنیت شورا ومني نو بیا به یې په عملي کېدو کې هیڅ ډول خنډ موجود نه وي. حسن روحانی د اټومي موافقې نه وروسته د امریکا سره د اړیکو د پراخېدو په امکاناتو هم خبرې وکړې او ویې ویل چې دغه موافقه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ په ختمېدو کې مرسته وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د امریکا حکومت په 2018 کال کې امریکا ته د داخلیدونکو مهاجرینو شمیر 100,000 ته لوړ کړی. ښاغلی کیری داسې وویل:
But this step that I am announcing today, I believe, is in keeping with the best tradition.
دا پریکړه چې نن اعلانوم دا به د امریکا په اړه د هغه تصور ترجمانی نور هم اسانه کړي چې وایي امریکا د دویم فرصت او د هیلو د پیل نوم دی. امریکا به د اعلان علاوه هم د بشري مرستو کې خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي، او نه یوازې د امریکا حکومت بلکې ولس به هم په دې لړ کې خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي.
د امریکا د نوي پلان په اساس به د امریکا لخوا د مهاجرت ویزې چې دا وخت د کال او یا زره دي، بل کال ته به 15,000 او په 2018 کال کې به 100,000 ویزو ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا هم وویل چې امریکا به په راتلونکو کلونو کې دا شمیر د 100,000 نه هم زیات کړي.
د یونان د لومړي وزیر الکسیس سیپارس چپی ګوند د یونان د پرون ورځې عمومي انتخابات وګټل او په بیړه د ائتلافي حکومت د تشکیل اعلان وکړ. لومړي وزیر الکسیس سیپارس ویل چې نوی حکومت به د اروپایي اتحاد په غوښتنو اصلاحات تطبیق کړي او په بدل کې به د اروپایي اتحاد څخه په میلیاردو امریکایي ډالر ترلاسه کړي چې خپل اقتصاد په وژغوري. د سیریزا ګوند مشر په پلازمینې اتنس کې پرون د یکشنبې په ورځ ناوخته خپلو پلویانو ته وینا وکړه. د سیریزا د ګوند په مقابل کې محافظه کاره ګوند ولاړ و، خو په دې ونه توانید چې انتخابات وګټي. لومړي وزیر الکسیس سیپارس داسې وویل: سر د سبا نه به موږ خپل لستوني رانغړو او د کمزورو دپاره به زحمت باسو چې زموږ کاریګر طبقه ده. موږ به پر خپل هیواد باندې لمر یو ځل بیا لوړوو او یو داسې یونان به رامنځته کوو چې پکښې مساوات، عدالت، ټولنیز پرمختګ، سوکالي او ټولنیز عدالت موجود وي. زموږ هدف دا دی چې د څلورو کلونو وروسته خپل هیواد بیا پیاوړی کړو او پر پښو یې ودروو. تر اوسه پورې نوي په سلو کې رایې حساب شوي دي او پکښې د سیریزا ګوند 15% رایې ګټلې دي او د پارلمان 144 څوکۍ یې په خپل نامه کړې دي. دویم ګوند چې د نوي ډیموکرات ګوند و 28% رایې ګټلې دي. سپارس د روان کال په پیل کې واک ته ورسېد او کمپاین یې هم د اروپایي اتحاد د غوښتنو په مقابل کې درېدل و. اروپایي اتحاد د یونان سره د 3 کلن پلان ژمنه کړې ده چې په لړ کې به یې دغه هیواد ته 98 میلیارده ډالر پور ورکړي، خو دغه هیواد باید د اروپایي اتحاد ځینې شرایط ومني.
د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدلی او دا ډاډ یې ورکړی چې ایران او سوریه به په اسرائیل تیری ونه کړي. لویدیز هیوادونه په دې اندېښمن دي چې روسیا په سوریه کې نظامي قوت زیاتوي، خو په ځواب کې روسیا وایي چې د دوی د قوت د زیاتولو هدف د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې د سوریه د حکومت ملاتړ دی. روسیا دا تور ردوي چې ګنې دوی د بشار اسد د رژیم د تقویه کولو لپاره د سوریه د پوځ سره کومک کوي. په دې ملاقات کې چې د مسکو بار په سیمه کې شوې، د اسرائیلو صدر اعظم د روسیې جمهور رئیس ته ویلي دي چې ایران د سوریه د پوځ په مرسته د ګولان په غرونو کې یو ټیررسټي محاذ پرانیزي. دا سیمه په کال 1981 کې اسرائیلو د سوریه نه نیولې وه.
د یمن حوثي اغیانو لږ تر لږه 15 بهرني یرغمل شوي کسان آزاد کړي دي چې پکښې دوه امریکایان هم شامل دي. دغه کسان پرون د یکشنبې په ورځ په امان کې د امان د حکومت او د حوثي اغیانو ترمنځ د مذاکراتو وروسته آزاد شول. تر اوسه پورې د مذاکراتو په هکله او دا چې ولې دغه کسان یرغمل نیول شوي وو جزئیات نه دي خپاره شوي. یمني قومي خلکو په واري واري لویدیځ ادبا یرغمل نیولي دي چې د حکومت په پالیسیو کې تغییر راولي او تقریبا ټول نیول شوي کسان پرته د کوم مرګ ژوبلې نه بیرته آزاد شوي دي. خو تېر کال امریکایي ژورنالیست لوک سیمریس او د جنوبي افریقا یو ښوونکي پیری کور کې چې القاعدې تښتولی و د امریکایي ځواکونو د ژغورنې په ناکام عملیاتو کې ووژل شول.
د سوریې د دولت مخالف وسلوال وایي د بشار اسد د ملاتړ لپاره د روسیې مداخله به نه یوازې جګړه پراخه کړي، بلکې ښایي په خلیج کې د اسد د مخالفینو ملاتړي به دې ته وهڅوي چې خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې روسیې پوځي مشاورین لاله وړاندې سوریې ته رسېدلي دي. دوی وایي روسیې مرستو د اسد رژیم د بقا ستر لامل دی.
د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن د کیوبا د پایتخت هوانا څخه د دې هیواد ختیځ لوري ته سفر کوي. پاپ فرانسیس په هوانا کې د کاسترو د کورنۍ سره لیدلی دی چې د 1950 کال راهیسې په دې هیواد کې واکمن دي. ښاغلی فرانسیس به د اولیګن سیمې ته ولاړ سي. دا د فیدل او راول کاسترو پلرنی وطن دی چې په دې منطقه کې هغه مجسمه هم ولاړه ده چې د پیړیو نه موجوده ده او لاندې ښار ته یې مخه ده. د رومن کاتولیک مشر به اولیګن کې د زرهاو پیروان سره په مذهبي مراسم کې برخه واخلي او بیا به د کیوبا ستر شهر سانتیاګو ته ځي او هلته به د عیسویانو یو بل مقدس ځای ته ځي. پاپ فرانسیس به د سې شنبې په ورځ د کیوبا څخه د امریکا په لور روانېږي او دلته به د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره ویني. د کانګرس شریکې غونډې ته به وینا کوي او په نیویارک کې به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته هم وینا کوي. او داسې ویل کېږي چې امریکا به په کیوبا د لګېدلو تجارتي بندیزونو د لرې کولو په اړه د ملګرو ملتونو د رایګیري په وخت کې د رای ورکولو نه ډډه وکړي. قریب 50 کاله کېږي چې کیوبا د ملګرو ملتونو نه دا غواړي چې په دوی لګېدلي تجارتي بندیزونه د لرې سي او پرېدو شول سي چې د نړۍ سره تجارت وکړي. په تیرو 2 کلونو کې یوازې امریکا او اسرائیل د کیوبا د دې غوښتنې په مقابل کې منفي رای ورکړي دي. خو اوس چې د کیوبا او امریکا په اړیکو کې ستر بدلون راغلی دی او دواړه ملکونه یو بل سره ډیپلوماتیک مناسبات هم ټینګ کړی دي. نو ولسمشر اوباما هم د کانګرس نه غوښتي دي چې په کیوبا لګیدلي بندیزونه دي ختم کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ترنو ریډونکو تاسو امریکا غږشنا رادیونه خبرونه واوریدل او سپام کړی د خبرونه لومړی رپورت ته په پکتیا او خوست کې خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیل د موکینه مو سره ګټه واخلي. دوی د غوښتنې د سولې نړیوال ورځې د منځلو په غونډه کې کړی ده. ابراهیم رحیمی رپورت را لګل.
سولا غواړو سولا نور جنگ په ختمه دو غواړو مونږ ملي ور دو غواړو
سرکال په افغانستان کې د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغان حکومت او طالب وسله والو ترمنځ د سولې په اړه لومړی ځل مخامخ مذاکرات ترسره شول. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته دغه خبرې اترې ځنډیدلې دي، خو افغانان اوس هم په افغانستان کې د سولې راتلو ته ډېر هیله من ښکاري. په پکتیا او خوست کې د سولې نړیوالې ورځې د لمانځغونډو ګډونوالو له افغان حکومت او نړیوالو وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې په اړه د خبرو د بیا شروع کېدو له موقع څخه مؤثره ګټه واخلي. د پکتیا دی ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری په کردیس کې غونډې ته داسې وویل:
که اوس مخالفین هغه څوک چې د دولت مخالفین دي هغه په دې اقتدار کې واک نه لري، ځای نه لري، که چېرته خو د همدومره ځای ورکړی شي او همدومره خبرې ته ونیولی شي فکر نه کوم چې نور جنګ یا جدل راشي. ټول مسله د قدرت مسله ده.
د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله معمولا په جګړه کې ښځې تر ټولو زیانمنونکې بلل کېږي. په ګردیز کې د ښځو د حقونو او هنرو صنعتي موسسې مسؤله نفیسا نوري د سولې په ټینګښت کې د ښځو پر رول ټینګار کوي. نفیسا نوري یادې شوې غونډې ته په خبرو کې پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې سولې ته ژمن واوسي او په دې برخه کې خپل دریز نور هم نرم کړي.
افغانستان په جګړه کې همیشه لپاره ښځو ته ضرر متوجه دی، ځکه دا ښځې دي چې ځمنې د لاسه ورکړي، دا ښځې دي چې خاوندان یې لاسه ورکړي، دا ښځې چې ورونه یې لاسه ورکړي. د دغه پرتمینې غونډه له لارې خپلو مرور ورونو ته دا پیغام رسوم چې جنگ د لار حل نه دی، راشئ سوله وکړو تر څو خپل وطن آباد کړو.
سپینسر بورامور ګلزری د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي ده. هغې په تیرو څو کلونو کې دوه ځوان زامن له طالب وسله والو سره په جګړه کې له لاسه ورکړي. د هغې زامنو د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې درلودې. دغه سپینسر مور په خوست کې د میډیوټیک ټولنیز بنسټ لخوا د سولې نړیوالې ورځې په اړه په یوه جوړه شوې غونډه کې ګډون کړی و. هغې امریکا غږ ته وویل:
دوا زمان میلو سویر کړ په دغه اسکارایو کې شهیدان شو. میړه می دغه لوسا دی وطن لوسا سبي شو دی خلکو دی زاور نه دی ویني ته یوان نه دی ځوانونو نه ا دماغ لوسا ویر کړ په خاک ورسیدو. نو سولو چې وسی نو ډیر خادو اخرات پر خو جنگ اوره کې اخرات پر خو د غوند چې دی وین اوره کې چې تلګی دی من په وطن کې.
د سپتمبر 28 نیټه هر کال د سولې د نړیواله ورځې په توګه په ټوله نړۍ کې منځل کیږي. د دې ورځې د منځلو اعلان په کال 1971 میلادي کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې شوی و. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دغه ورځ د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د حکومتي چارواکو او ولسی خلکو له لوري منځل کیږي.
نو د دې څوک هم د جنگ خبره نه کړي، زمونږ محراب زمونږ منبرونه نور رسول غواړي.
ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. هغه جنۍ چې سلور کال وړاندې په مخ وسوالو کسانو تیزاب شیندلی تر اوسه پلارګنې او خاوند وسوالو لخوا تهدیدېږي. ګل رحیم نیازمند کندوز نه رپورټ را لګل.
په 2011 کال کې د ممتاز پر بدن څو وسلوالو تیزاب وشیندل. د ممتاز ټول بدن سوځیدلې وو، خو د زنان برای زنان دفتر لخوای له هیواده د باندې تدوی وشو. ممتاز وایي چې د دې پر بدن تیزاب شیندونکي نیول شوی، خو اوس له زندان څخه د ټلیفون په ذریعه د دوی کورنۍ ګواخي. د ممتاز او خويندو پر بدنونو یې هغه وخت وسلوالو کسانو تیزاب وشیندل چې د ممتاز د غوښتنې مرکه یې کړی وه او کورنۍ ورته انکار کړی وو. له دغه مرکه یو نیم کال وروسته ممتاز له یو بل چا سره کوژده کیږي. د واده په ورځو کې وسلوال پر کور برید کوي او د ممتاز په ګډون د هغې پر دوه نورو خويندو هم تیزاب شیندي. ممتاز د تیزاب شیندلو کیسه داسې کوي:
کس د خوردیم سره برم خواستګاري عمله بود، پدرمشان قبول نکرد چون خورد بودم باز مره برشان نداد.
ماشومتوب کې را باندې چا مرکه کړې وه، پلار یې نه و ورکړي ځکه چې واړه و خو یو نیم کال وروسته نامزاد شو. د واده په ورځو کې وسلوالو پر کور برید کړي وو، دوی یې وهلي وو او د واده ټول سامانونه یې مات کړي وو او د ممتاز په ګډون یې د هغې د دوه خویندو پر بدن تیزاب شیندلی وو. ممتاز چې د واده په ورځو کې پرې تیزاب شیندل شوی وو څلور میاشتې وړاندې له همغه ځوان سره واده وکړ. هغه وایي چې دوی اوس هم په ویره کې ژوند کوي ځکه چې د نیول شو کسانو لخوا ورته اوس هم اخترونه ورکول کیږي. په ویره کې ژوند کوو، په کلي کې امنیت نشته، له طالبانو پرته دغه خلک چې تیزابې پرشیندلي هم دوی ته خطر دی. هغه د تهدید په اړه داسې ویل،
د پدرم شون د ایوارم د اینو تعدین میکدن
کلاره ولیرونه ورته تهدیدول، له زندانه ورته احوال را لګل چې کرا خوش شول نو د ټولو سرونه به پرې کړی. ممتاز ویل ک مجرم نیول کیږي او د جرم سزا غالي خو چې خوشی کیږي د هغوی عقدت څو چنده زیاته شوی وي او بیا د خپل بدل اخیستو لپاره هڅه کوي. هغه له دولت څخه غوښتنه لري چې کمرسته ورسره وشي او په بل ولایت کې ورته د ژوند کولو زمينه برابر شي چې له راتلونکو خطرونو څخه یې خپل کورنۍ ساتلی وي. د ممتاز پلار سلطان محمد وای چې دوی ته له زندانه هم اخترونه ورکول کیږي.
تمام روز مرا از زندان مختار روان میکنم.
له زندانه هم ورته اخترونه ورکوي.
از دولت هم کومک هم پیشترین کومک شینی میستدم که مرا از این منطقه مقصد
له دولت څخه د مرستي غوښتنه کوي چې له دغه ځای یو بس یو په بل کوم ځای کې ورته د اوسېدو ځای برابر کړي او له دغه مشکلاتو څخه یې وساتي. په قندوز کې د زنان برای زنان افغان دفتر مسؤوله ډاکټر حسینه سروري وایي چې ممتاز د دوی د دفتر لخوا خارج ته د تداوی لپاره وړل شوی و.
تیزاب از فرق سر تا شست پای بالا از اینا پاشیده شده بود چون موضوع
د سر نه تر پخو پورې پر ممتاز تیزاب شیندل شوی و. د پوستکی د پیوند تداوی وشو او په هر ځل عملیاتو یې $8,000 ډالر لګښت شوی. حسینه سروري وایي چې دوی په ناامن سیمه کې ژوند کوي او هغه کسانو د کورنۍ لخوا ورته تهدیدونه زیات شوي چې د تیزاب شیندلو په تور محاکمه شوي دي.
مشکل عمده او جدي کینا درن، مشکل امنیتی از کینا از
د دوی جدي مشکل امنیت ده او دوی په داسې کلی کې ژوند کوي چې هلته دولت حاکمیت نه لري. دولت دی ورته په خار او یا بل ځای کې د اوسېدو ځای برابر کړي چې له راتلونکو خطرونو په امن کې شي. د زنان برای زنان افغان دفتر مسؤول وای چې له دوی سره د دغه کورنۍ د ساتنې په برخه کې تر اوسه هیڅ دولتي او غیر دولتي دفترونو مرسته نه ده کړې. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس داونی واشنگتن ته سفر راځي. دا هغه سفر به د څو ورځو لپاره د ښار توجه ځان ته جلب کړي او د کانګرس په تقسیم اوقات کې به هم د څو ورځو لپاره خنډ راولي. دا په داسې حال کې ده چې کانګرس باید د امریکا د حکومت په بودیجې باندې رایګیری وکړي او د حکومت د یوې برخې د بندېدو مخه ونیسي. پام وکړئ په دې هکله د آشنا ټلویزیون د رپورټ ته.
د امریکا حکومت هر کال 3.5 تریلیون ډالر بودیجه لري چې د پوز د مصارفو څخه نیولې تر پارکونو او نورو حکومتي لګښتونو پورې ټول پکې راځي. په دې بودیجه کې 500 میلیونه ډالر د پلان پیرنټ هود په نامه یو غیر دولتي سازمان ته ورکول کیږي، خو سږ کال به دغه سازمان ته د پیسو پر ورکولو شای د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې د کانګرس دواړه ګوندونه سره سلا نسي او د فیډرالي حکومت زیات شمېر فعالیتونه شایي بند سي. د جمهوري غوښتونکو ګوند چې د امریکا په کانګرس کې د استازو په مجلس او په مشرانو جرګې کې اکثریت لري د پلانټ پیرنټهود د سازمان سره مخالفت لري. د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکو غړی ټیم والبرګ داسې وایي:
We should all agree that taxpayer dollars should not be used for harvesting baby
parts. موږ ټول باید پر دې موافقه وکړو چې د امریکا د ملت د مالی پیسې باید پر دې ونه لګول سي چې د کوچنیانو د بدن غړي د ګټې په خاطر وکړل سي. تیره اونۍ د امریکا د استازو مجلس یو داسې بودیجه تصویب کړه چې پکې د پلانټ سوي زیږونې پرته نور ټول د حکومت چارو ته لګښت برابر سو. د استازو مجلس ډیموکراتي غړي لیویس فرانکل داسې وویل:
This bill is dumb, it's foolish, and it's mean-spirited.
دا تصویب سوی لایحه غیر منطقي، احمقانه او سخت دریزه ده. د ولسمشر اوباما په ګډون دیموکراتان د یوې بلې لارې پلویان دي. ولسمشر اوباما داسې وایي:
Democrats are ready to sit down and negotiate with Republicans right now. But it should be over.
دیموکراتان چمتو دي چې د جمهور غشتونکو سره کښینی او مذاکرات وکړي. خو دغه مذاکرات باید پر مشروع مسایلو باندې وي، لکه څومره پیسې پر ښوونې او روزنې، کارموندنې او زیربنای پروژو باندې ولګوونه، دا چې د پلان سوي زیږیدنې پر ایدیالوژیکي مسلې باندې چې هیڅ ربط نه لري جنجال وکړو. موږ ته پکار ده چې د دې مسایلو نه پر لوړو مسایلو غور وکړو. خو محافظه کاره جمهور غشتونکي بیا داسې نه معلومیږي چې پر شاتګ وکړي. د استازو د مجلس جمهور غشتون کی فیل روی داسی وای:
This is about the gruesome practices of an organization that receives over 500
دا مساله د یو سازمان د زړه بوګنوون کی کارونو پاکله ده چې هر کال د فدرالي حکومت څخه 1500 میلیون ډالر ترلاسه کی. بل جمهور غشتون کی استازي تیم والګر داسی وای:
Will we turn a blind eye to this callous disregard for human life? Is this the
country? آیا موږ د انسان ژوند ته د سپکاوي د مسلې څخه سترګې واړو؟ آیا موږ غواړو په داسې یو هیواد کې ژوند وکړو؟ د پلان پارنټهود سازمان وایي چې دوی هیڅ ډول قانون تر پښو نه دی لاندې کړی. دیموکراتان بیا وایي چې د پلان پارنټهود سازمان د صدقې جناین ترڅنګ ډېر نور کارونه هم کوي. دیموکراتي استازي لیویس فرانکل بیا داسې وویل:
Let's talk about the 400,000 pap smears.
رازی چې پر دې خبرې وکړو چې پلان پارنټهود هر کال د رحم د سرطان 400 زره قضیه معاینه کوي، د تی د سرطان 500 زره قضیه معاینه کوي، د جنسي ناروغیو لکه ایچ آی وی او نورو ناروغیو 4.5 میلیونه قضیه معاینه کوي. په داسې حال کې چې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس واشنگټن ته په سفر راځي، د سقطي جنین د تمویل پاکله پاسونو زور اخیستی دی. په خپله پاپ د صدقې جنین مخالف دی، خو سپینه ماڼۍ ویلي دي چې داسې لایحه به چې پکې د پلان پارنټهود یا پلان سوي زیږیدنې مسله شامله نه وي ویټو به یې کړي. اوس دا معلومه نه ده چې آیا ولسمشر اوباما چې کومه لایحه که موقته هم وي لاسلیک کړي، هغه به د کانګرس د دواړو برخو څخه تیره سي او که به رد سي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
ترنو ریډونکو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د هیواد په غیر رسمي دینی مدرسو کې د سختریزۍ د جریان او سرنګوالي په حق لا نوې سړنې کړې. د دې سړنې موندنې سدي ستاسو په سیمه کې دینی مدرسې شته که او نو په څه ډول دي؟ د خبرو اترو گفتو شنو د نن ماښام په خبرونه کې په هم دې موضوع د ملمنو سره خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې نیم سات وروسته د دری د برخی خبرونی نروسته خبرونی ته زنګ وهی. قربانه نوشا باشنا او حافظ اسفی دی.
زړه یې لاس خو زړه مې بل رنگ درزا وا مولتي هغه زړه مې بل رنگ درزا وا مولتي هغه جنت تلاڑم پورے وٹولے حیران ماتا حیران ماتا حیران ماتا تر وگ مستا غند خندا وا مولتے ہرا تر وگ مستا غند خندا وا مولتے ہرا جلا وا مولتے ہوا یارو کسڑی کا
جنوری دن کو اس پاو وکڑے د مهم خبرونو سرټکو تا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې تیر راتلونکو سو میاشتو پورې به ټول خاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای چې په هیواد کې زیاتره خلک د ایران او د نړۍ د قدرتمن سره د شوې اټومي موافقې ملاتړ کوي، خو هغه وای چې داسې ډلې هم شته چې د دې موافقې مخالفت کوي. د لومړي وزیر الکسس پارس چپی ګوند د یونان د پرون ورځې عمومي انتخابات وګټل او په بیړه د ائتلافي حکومت د تشکیل اعلان کړی دی. د یمن حوثی یاغیانو لږ تر لږه 15 بهرنی یرغمل شوي کسان آزاد کړي دي چې پکې دوه امریکایان هم شامل دي. دغه کسان پرون د یک شنبه په ورځ په عمان کې د عمان د حکومت او د حوثی یاغیانو ترمنځ د مذاکراتو وروسته آزاد شول. تر اوسه پورې د مذاکراتو په هکله او دا چې ولې دغه کسان یرغمل نیول شوي وو جزئیات نه دي خبره شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د امریکا حکومت به په 2018 کال کې امریکا ته داخليدونکو مهاجرینو شمیر 100,000 ته لوړ کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدلی او دا ډاډ ورکړی چې ایران او سوریه به په اسرائیل تیری ونه کړي. د سوریه د دولت مخالف وسلوال وای د بشار اسد د ملاتړ لپاره د روسیې مداخله به نه یوازې جګړه پراخ کړي، بلکې خای په خلیج کې د اسد د مخالفینو ملاتړي به د توهسوي چې خپلې پوځي مرستې زیات کړي. امریکایي چارواکو ویل دي چې روسی پوځي مشاورین لاله وړاندې سوریه ته رسیدلي دي. دوی وای روسی مرستو د اسد رژیم ته بقا ورکړي ده. د سوریه د حکومتي مخالفینو هم د ریټرز اجنس ته ویلي دي چې د دوی په وړاندې د اسد د رژیم د ځواکونو مقاومت ډیر شوی دی. دوی ویلي چې د روسیې د مداخلت له وجې به د سوریه جګړه لا نور هم جوړه او لنجمنه شي. اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د پښتو ژبې زموږ خبرونه واوریدل. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ تاسو ته اجازه غواړو.